السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلی د دې ساعت ډیره برخه درسي ساعت ته ځانګړې شوې چې د 12م 12م او 12م ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسي یو د غراز د ازادۍ میلمه کې له طارق وزیر سره چې یو لیکوال دی مرکه شوې. پیل کې په مکړه د دې ساعت خبرونه ته د اسرائیل پر تل ابیب ښار د ایران یو توغندیز برید د غلطه د امریکا سفارت یو څنګه سرسری زیانمنه کړې ده. د جرمنی ډی پی خبری اژانس په اسرائیل کې د امریکا د سفیر مایک حکابی په حواله ویلي چې توغندی د سفارت ودانۍ ته نږدې لګیدلې دی خو په وینا یې کوم امریکایي ته زیان نه دی رسیدلې. د حکابی په خبره د احتیاطي تدابیرو په مخه به نن دوشنبه په تل ابیب او بیت المقدس کې د امریکا سیاسي استازولۍ تړلې وي. ویدیزو آژانسونو د اسرائیلي چارواکو په حواله ویلي چې ایران تیره شپه او نن سهار وختي پر اسرائیلو توغندي توغولي چې تل ابیب، حیفا او نورو ښارونو کې لګیدلي. نننیو بریدونو کې د اسرائیل دننه د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. له دې سره په اسرائیل کې د ایران د بریدونو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 900 ته پورته شو، څه باندې 200 نور ټپیان شوي دي. اسرائیل هم پر ایران خپل بریدونو ته دوام ورکړی او نن سهار د ایران په کرمانشاه ښار کې د لک تر لګه 414 غږونه اوریدل شوي. د اسرائیل پوځ ویلي چې تهران کې نن د سپاهي پاسداران انقلاب مرکزونه ویشتلي. ایرانی چارواکو د نننیو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د روغتیا وزارت تایید کړی چې په تیرو څو ورځو کې لک تر لګه 240 کسان وژل شوي او 1200 نور ټپیان شوي دي. د ایران او اسرائیلو د بریدونو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند د ساتنې لپاره هڅې کوي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی د دې هدف لپاره له ایراني چارواکو سره په تماس کې دي. د تلونیوز شبکې پر راپور کې راغلی چې مجاهد زیاته کړې که اړتیاوي د افغان کډوالو د زیان د مخنیوي لپاره حل لارې هم په پام کې نیول شوې دي. مجاهد جزئیات نه دی ورکړي چې د طالبانو د حکومت حل لارې کومې دي. اوس مهال ملیونونه افغانان په ایران کې ژوند کوي. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د خوړو د کمښت په سبب له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دغه سازمان څو ادارو له هغې ډلې یونیسف، ډبلیو ایف پی او د روغتیا څانګې په دې اړه پرون یو ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د دې وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزوری اقتصاد او طبیعي پیښې لکه وچکالۍ یاد شوې دي. او طالب چارواکو له وچنایي سیلانی سره د ناسم چلند په خاطر یو کس نیولی دی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپل ایکس پانه باندې د فیاض الدین په نوم د یو کس د نیولو خبره تایید کړي. هغه ویلي چې نیول شوی کس د اختر په ورځ په جلال آباد کې وچنایي وګړي سره غیر مناسب حرکت کړی و. پر رسنیو کې یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې ښکاري په موټر کې ناست چینایي وګړی د یو افغان ځوان لخوا زورول کېږي او څو واره یې په مخ، غومبرو او سر لاس وهل کېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زر کوونکو، ستړي مسیح خدای دې وکړي ټوله جوړ روغ او صحتمند به یاست. شنو لاس ته ولسم ټولګي و شلم لسته. نن ورځ راځو د شمزی لرونکو حیواناتو د بدن جهازونه پیژنو. لکه څنګه چې په تیر لوستونو کې د دوی ځانګړتیاوې وپېژندلې، همدارنګه شمزی لرونکي حیوانات د عالی حیواناتو څخه وه چې د دوی په بدن کې مختلف دغه کم سیسټمونه چې دي هغه ټوله وجود لري. همدارنګه دغه کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي، مثال موږ وویل چې د تنفسي سیسټم، د هډوکو سیسټم، ان د دوی جوړښت که چیرې موږ وګورو هغه د بې شمزیو حیواناتو څخه ډېر فرق لري. اوس په دې څپرکي کې موږ او تاسو د دوی کم سکلیټي سیستم چې دی، همدارنګه تنفسي سیستم دی، د وینې دوران سیستم دی، دا ټول چې کوو په تفصیلي ډول سره پیژنو. زموږ ستاسو درس به د 1350 صفحې څخه تر 1350 صفحې پورې دوام وکړي. اوس موضوع مو د هډوکو سکلیټ سیستم یا هم سکلیټي سیستم باندې شروع کوو. لکه څنګه چې موږ ویلي وه، دغه کوم شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغوی د نامس ښه معلومی شي، یعنې د ملا تیر لري. او دغه حیوانات چې دي د دوی بدن داخلي برخه که د سر کاسه اوسي، د ملا تیر، پشتي، حرکتي غړي لکه لاسونه او پښې، دا ټوله چې دي د هډوکو څخه یا هم ځینې چې وه د کړپندوکي څخه جوړ شوي وه. چې دغه برخه ته د سکلیټ برخه ویل کیږي، چې د دوی د بدن کم ساختمان چې دی هغه ورته منظم جوړ کړی دی. همدارنګه د دوی په توازن ساتلو کې ورسره مرسته کوي. اسکلیټ چې دی هغه عموما په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې داخلي سکلیټ دی او خارجي سکلیټ دی. داخلي سکلیټ چې دی هغه تر خارجي سکلیټ ژوندۍ انساج لري، یعنی د ودی په حالت کې دی. او په څو خارجي سکلیټ چې دی هغه د دغه کم حیوانات چې دی د دوی سره د ودی اندازې ورته چې کوي محدوده ساتي، چې دغه محدودیت چې دی په ځینو کم حیواناتو کې چې دی مثال د داخلي سکلیټ کم وده او د انساج ډیرېدل چې دی موږ په شمزوی لرونکو حیوانات کې تر سترګو کېږي، چې له دې امله دغه کم حیوانات چې دی غټ غټ جسامتونه لري او مختلف جوړښتونه لري. یعنی د هر یو سکلیټ دی یو د بس خفق کی کچری موږ د چنګش سکلیټ په نظر کې ونیسو یا هم د چوغه کې د سکلیټ په نظر کې ونیسو، د دوی ترمنځ موږ ډېر تفاوتونه تر سترګو سي. چې دا عمومي د رقم شمسي لرونکو حیوانات چې دی د دوی په سکلیټ کې چې دی کرپندوکي بندونه د ټوله چې دی پکې کې شامل دي. او د دې څخه یوازې ځینې کبان دي چې هغه کرپندوکي څخه سکلیټ جوړ شوی دی. پاتر نور ټول شمسي لرونکي حیوانات سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. لکه کچیرې د چونګش سکلیټ موږ په نظر کې ونیسو، د هغه کې موږ به کوپرا چې خپل پلن جوړښت لري، همدارنګه د ملا تیر دی چې اوس د ملا دغه وسطنی یا هم کمربند په نامه سره یادیږي، او د خسرې لګن برخه به پکې کې وینو. همدارنګه ورسره حرکي غړي یا لاسونه پښې چې دي چې د هغه په وسط دي چې کوي حرکتونه کوي، مثال چوپ وي د یو طرف څخه بل طرف ته، دا ټول جوړښتونه به موږ په چونګا شکیو. که چیرې اچيري البتونکي مرغه په نظر کې ونیسو، د دوی چې دی کلک منځ خالص سکلیټ لري، چې سکلیټ دی د البتونکو بدن ته ځانګړي جوړښت جوړ کړی دی. همدارنګه د دغه البتونکو سره دا کوم د سر برخه چې ده هغه له نازک هډوکو څخه جوړه شوې ده. د وزرونو په برخه کې هم هډوکي لري، او د ملا شمزي له ګن سره نښتې ده. همدارنګه د ملا د تیر برخه چې ده هغه د سینې له پنجرې سره هم نښتې ده، او د سینې په مخکینی برخه کې چې دي د چناق هډوکي هم موجود لري، چې د سترنم یا د سینې هډوکي چې دي هغه کښتۍ ته ورته دي، چې د دې سره د دې په توازن ساتلو کې د دې په الوتلو کې ورسره مرسته کوي. دغه کم سکلیټي سیستم کچيري موږ په غوا کې وینو یا هم په پیشي کې وینو، موږ به مختلف جوړښتونه تر سره سي. یعنی تقریبا دوی سره په ورته دي، مګر په ځینو جوړښتونو کې د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د هډوکو یا سکلیټي سیستم وروسته د دوی غړي عضلات ته راځو. د دوی کم شمزي لرونکي حیوانات چې دي دغه غړي چې دوی ته یو منظم جوړښت ورکړی دی، د دوی د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره هر یو ته مشخص غړي ورکول شوی دی، چې د هغه غړو په واسطه دوی خپل کم حیاتي فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. او همدارنګه د دوی کوم مثال کې چیرې پښې په نظر کې ونیسو، د دوی غړي چې هغه د چنګښه څخه فرق کوي، د دوی حرکت ته، د دوی کوم فعالیتونه ته چې سرته رسیږي. همدارنګه دا کوم غړي عضلات چې دي د دوی د بدن بڼه او جوړښت سره ترتیب کړی دي، چې مختلف نسجونه لمخې دوی جوړ شوی، چې د دوی دا کوم نسجونه چې وجود لري هغه د انقباض او انبساط عمل به د دې چې رامسته کیږي، حرکت رامسته کیږي. هغه چې دی عموما د حرکت له نظر کې چیرې موږ ته ګورو، په دوه ډول ویشل شوی دی، چې یو ارادي غړي دی چې د چا په کنټرول کې اوسي، چې کله وغواړي حرکت ورکړي هغه ته حرکت ورکوي، او بل غیر ارادي غړي دی چې مثال لکه موږ وایو کلمه دی، معده ده، یعنی دی بل از موږ د ارادي خپل فعالیت شي کوي سرته رسي. همدارنګه کچيري عضلات په نظر کې ونیسو، درې ډول عضلات به موږ وینو چې په تیل وستون کې هم د دې په اړه موږ په مکمل ډول سره خبرې کړې وې. چې مثال عضلات چې دي هغه شوي دي، بل د زړه عضلات او بل یې هم سکلیټي عضلات. یعنی زموږ د بدن کوم غړي چې دي هغه د دوه درو ډولو عضلاتو څخه ترکیب شوی دي، چې شوي عضلاتو کې مثال موږ وایو معده، کولمه، دا ټول پسې راځو د غړو عضلات وروسته لکه څنګه چې مو ویل شوي عضلات څخه معده کولمې پښتورګي همدارنګه د زړه عضلات څخه زړه او سکلیټي عضلات څخه زموږ د بدن شاوخوا کم سکلیټ دي عضلات پرې راتاو سوي دي چې د هغو د انقباض او انبساط څخه چې کوم نسجونه دلته وجود لري زموږ سکلیټي برخه حرکت کوي. ورپسې د سکلی غړي یا عضلات وروسته راځو هضمي جهاز وي. هضمي جهاز چې دی هغه ټول شمزي لرونکي حیوانات کې فرق کوي، یعنی په ځینو کې یو ډول جوړښت لري، یو ډول فعالیت سرته رسیږي په کښي کې، او په ځینو کې بل ډول یې. دې چې دی د دوی د خوراکو په نظر کې نیولو سره هضمي سیستم یې هم فرق کوي. ځینې چې دی واښه خوړونکي وه او ځینې یې هم د مثال واښه خوړونکي وه، چې د دې له نظره هم د دوی هضمي سیستم یو د بل څخه توپیر کوي. په عمومي ډول شمزي لرونکي حیواناتو په هضمي سیستم کې چې عمومي کم شان شامل دی هغه خوله ده، چې په خوله کې کوم ژبه ده، د لاړو غدې دي، غاښونه دي، چې په دغه سره مثال د دوی کوم خواړه چې کله خوري هغه نرمیږي، میده کیږي، او د هغه وروسته چې مثال موږ وایو یوازې یو الوتونکي مرغه دی چې مثال دغه کوم ځینې شیان چې په دوی کې قرار نه لري، او د خولې وروسته چې دی کومي دی، مری ده، میږي ده، میده ده، وړې کولمې دي یا کوچنۍ کولمې دي، چې کله په دوی کې هضم سرته ورسیږي دا کوم هضم سوي خواړه چې دي هغه تر لوی کولمو پورې رسیږي، چې لوی کولمې چې دي هغه په مخرج باندې پای ته رسیږي. همدارنګه په هضمي سیستم کې چې دي دوه غدات چې یوې ده پانکراس غده او بلې هم ده ځیګر غده ده چې دوی د هضم په عملیه کې مرسته کوي. دوی چې دي و کوچنۍ کولمو ته کم خپل انزایمونه چې دی حالت د کوچنی کولمو د لومړي برخ سره چې کوي د کوچنی کولمو داخل ته لېږدوي چې دا چې دی د خوړو په ټوټه کولو کې ډیر کومک کوي. همدارنګه د کچیر موږ د کبانو یا سرشیدونکو الوتونکو سیستم ته وګورو دې چې دی کوم تشي بولی فاضله توکي چې دی او جنسي حجرې چې دی هغه د کلواکا په نامه د یو مجرا له لارې خارجوي، یعنی د دې کې چې دی د کلواکا په نامه یو مخرج وروسته قرار لري چې دغه جوړښت له لارې د خپل اضافي توکي چې کوي دی خارج کوي، دفع کوي. که چیرې د چونګښې هضمي سیستم په نظر کې ونیسو هغه به موږ په پام سي چې یو عضلاتي نل دی چې دغه کوم غړي چې موږ وویل هغه پکې شامل دي لکه خوله ده، حلقوم دی، مری ده، معده ده، وړې او لوی کولمې دي، او په مخرج کلواکا باندې ختمیږي. چې موږ وایو کله چې د چونګښې خوله موږ په نظر کې ونیسو په دې کې چې دی په پورتنۍ ژامه کې کوچني کوچني غاښونه دي خو د هغه په واسطه ژول دی نسي کولی، او لاندینۍ ژامه چې ده هغه خپله غاښونه نه لري، او همدارنګه دوی خپل په خوله کې یوه ژبه لري چې هغه اوږده ده، او د هغه په واسطه دوی کولی سي چې خپل ښکار په اسانۍ سره ونیسي، او د خولې وروسته چې کله دوی خواړه واخلي هغه د مری ځي، کله چې مری نل چې دی هغه د معدې سره وصل دی چې بیا دا خواړه تر معدې پورې رسیږي، او دا معده چې د کسوري ته ورته جوړښت لري چې هلته کوم خواړه چې ځي هلته هضمیږي. د معدې څخه وروسته چې یو څه اندازه په معده کې هضم کړل سي د معدې وروسته بیا ځان چیرې رسي و وړو کولمو ته رسي، چې په وړو کولمو کې د هضم او په زیاته اندازه د جذب عملیه صورت نیسي، چې د وروسته د کوچنیو کولمو څخه خواړه غټو کولمو ته ځي، چې غټو کولمو ته ولاړ سي هلته بیا موږ وایو چې د ریکټوم سره وصل ده، چې بیا دغه اخرنۍ برخه د ریکټوم سره دغه کوم اضافي مواد چې دي نه هضم سوي مواد چې دي هغه حالت چې کې ذخیره کیږي او له کلواکا څخه اطراح کیږي چې هغه د ریکټوم سره وصل ده. ورپسې که چیرې د الوتونکو هضمي جهاز په نظر کې ونیسو د دوی کوم خوراک چې دی هغه فرق کوي. په دې کې ځینې چې دی هغه غوښه خوړونکي دي او ځینې چې دی مثال غله دانه خوري، چې د دوی مشوک چې ده د دوی د خوراک په نظر کې نیولو سره د دوی کوم مشوک چې دی هغه هم فرق کوي. چې مثال موږ وایو د دوی ځینې مشوک چې دی داسې جوړ شوي دي چې یوازې پرې کوم غله دانه چې ده هغه اخیستلی سي، ځینې چې دی دونه تیره جوړ شوي دي چې کولی سي غوښه چیکی چوتکه. همدارنګه د دوی خوله چې د هغه د خولې وروسته مری راځي او د مری ورسته دا کوم برخه چې د ججوري باندې بدلیږي، چې په ججوري کې چې دا کوم مواد خوراک چې دی اخلي په هغه برخه کې پستې کیږي، نرمه کیږي تر څو د هضم وړ وګرځيږي. او د ججوري ورسته چې دی لومړی میده راځي او بیا ورسته شاتینګ راځي. خو دغه کوم شاتینګ او ججوري چې دی په هغه الوتونکو کې چې غوښه خوړونکو دي دغه جوړښتونه پکې کې نه لیدل کیږي. همدارنګه په تلې رونکو حیواناتو کې هضمي جهاز چې دی هغه مثال موږ وایو د کوم واښه خوړونکو د واښه خوړونکو د دوی دواړو د خپل په منځ کې فرق لري. د واښه خوړونکو چې دی لکه څنګه چې موږ په ایجو په نباتاتو کې سلولوز وجود لري، نو د دوی مطابق د دوی په کولمو کې باکتریا وجود لري چې دغه باکتریا چې د سلولوز انزایم په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي، ځکه چې د دوی خپل هضمي سیستم خپل په ځان کې داسې جوړښت نه لري چې د سلولوز قند ټوټه کړي. او سلولوز چې دی څو قیمته قند دی. همدارنګه دغه کوم ځینې چې دی مثال لکه واپس اوش دی چې بي دي څلور برخې میده لري، چې لومړی چې دی کله چې خواړه واخلي په دوی کې هغه لومړی میده ته ځي، چې په هغه کې دوی کار کوي بیرته د میده څخه خوله ته خوراک راځي او هغه باندې شخوند وهي. کله چې هغه خپل ټوټه سي ش پرې کړل سي، بیا نو دوی دویمې برخې ته استي د میده، چې په هغه میده کې به چی کیږي هضم صورت نیسي. او دغه رقم کس چې غوښه خوړونکي دي د انیاب غاښونه چې دي هغه تیره دي چې دغه پاسته کولی سي خواړه چوت کړي. ورپسې د هضمي جهاز مو ویلي چې د نبات د حیواناتو د زهایتین د ټول د یو د بسخه فرق دي. تاسو د شمزي لرونکو حیواناتو د وینې دوران ته د وینې دوران چې دي هغه هم په دې کې چې دي زړه شریانونه وریدونه شامل دي چې د حیواناتو په کتو سره فرق کوي. د دې زړه چې دي د رقم وریدونه چې دي هغه ناپاک وینې نه چې تصفیه شوی ونو سي د کاربن ډای اکساید هغه وینه لېږدوي. همدارنګه شریانونه چې دي هغه د زړه څخه پاک شوی وینه چې تصفیه شوی اوسي، یعنی یوازې اکسیجن لرونکي وینه هغه د بدن ټولو غړو ته لېږدوي، چې په هغه کې یو ماهی دی چې مثال موږ وایو دی یوازې یو دهلیز او یو بدن لري، چې دغه کم د سږو څخه برانشونو څخه چې پاک ویني هغه د بدن و غړو ته مستقیم شي کیږي لېږدول کیږي. او په چنګوشو کې چې دي دوه دهلیزونه او یو بدن دی، چې دوه دهلیزونه چې کله دا وینه چې ورسې پاک ویني او ناپاک ویني هغه چې کله فشار پر راس د انقباض انبساط په وخت کې د دهلیزونه راټولېږي او وینه بدن ته ځي او ورته مخلوط کیږي. نن دې چې دې د وینې دوران چې دې ناقص دي. دا غره کوم په تیلرونکو حیوانات کې چې دې دوه دهلیز سره د الوتونکو او دوه بطنونه دي چې د وینې یو منظم دوران لري، چې دا شریانونه چې دی پاک وینه او وریدونه نه پاک وینه تر زړه پر رسي او په سږو کې تصفیه کوي. دا اوس موږ اساسه د نن ورځې موضوع په اخر نه برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده چې څنګه شي هضمي جهاز واځي کړی. دویم پښتنه ده چې څنګه لرونکو حیواناتو د وینې دوران سره ډول دی. او اخیرنی پښتنه ده غړي عضلات واځي کړی. ساس ټول ته توجه ښه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چی جوړو او ستمن بهست. شروع خلاص د ولسم ټولګي شلم لوسته. نن ورځ راځم ژو تاسو په تخم لرونکو نباتاتو کې د موادو انتقال وایو. لکه څنګه چې مو په تیر لوستونو کې د حیواناتو ځینې حیاتي فعالیتونه چې دي سره رسوله، همدارنګه د دوی بدن جذب او حجروي ویش، همدارنګه د دوی د تناسلي سیستمونه مو ټول وپیژندل. نن ورځ راځو په تخم لرونکو نباتاتو کې د دوی ځینې حیاتي عملیې چې دي سره رسېل، که هغه تغذیه د اطراح ته تنفس دي او د دوی ترکیب دي، هغه جو تاسو ته ډیر هدا پرې زده کوم. زموږ تاسو نن نه موضوع د یو سل اتلس می صفه څخه تر یو سل درويشت می صفه پرې دوام کوي. لومړی راځو د ریشې سیستم ته. د ریشې سیستم ته نباتاتو د بدن هغه برخه ده چې په خاوره کې موندل کیږي او څو مهمې دندې ترسره کوي. ریشې چې د نبات د جوړښت یو حیاتي برخه ده چې د تغذیې، ملاتړ او ودې لپاره ډیر اړینه او ضروری ده. ریشه چې د خپل ډیر ډولونه لري. د مثال په ډول اولنی ریشه ده چې دا چې د تخم له ځوانېدو وروسته د نبات لومړنی ریشه وده کوي چې د نبات اصلي ملاتړ او تغذیه کولو لپاره دنده ترسره کوي. ورپسې د اولنی ریښې وروسته ثانوي ریښه ده، دا چې دی د اصلي ریښې څخه تولیدیږي او د خاورې زیاته برخه پوښي او عموما دوی چې دی د اوبو او موادو جذب په ښه ډول سره سرته رسي. همدارنګه ډېر نور ډولونه دي چې هغه موږ او تاسې په نن ورځ موضوع کې زده کوو. راځو ریښې چې دی لکه څنګه چې موږ وویل ډېرې اساسي دندې سرته رسي، د هغه د جملې څخه یو د اوبو او منرالو جذب دي. ریښه چې دی له خاورې څخه اوبه او اړین مواد شکی جذبوي. همدارنګه د موادو د مواد چې دي د نبات و نورو برخو ته د ریښې په واسطه کیږي لېږدول کیږي. ورپسې راځو د نبات ماتر. ریښه چې ده هغه د نبات د ثابت ساتلو لپاره په خاوره کې نښلي، همدارنګه د باد او نورو فزیکي زیانونو مخه هم نیسي. د ذخیره کولو ډېر اساسي دنده هم سرته رسي، یعنې په ځینو نباتاتو کې ریښه چې ده اضافي خواړه لکه نشایسته په خپل ځان کې ذخیره کوي. د بېلګې په ډول موږ د زردکو او شلغم کوم نباتات چې دي د هغوی ریښې اړوند دنده سرته رسي. همدارنګه دوی چې دي د میکروبیال تعاملات، یعنی ریښه چې ده د خاورې له ګټورو میکروبونو سره تعامل کوي چې د نایتروجن او نورو موادو په جذب کې مرسته کوي. او پاتې دي نوي نبات چې دي د نبات په وده تنظیمولو کې هم ریښه مهم رول لوبوي، یعنی ریښه چې ده د هورمونونو لکه اوکسین تولید په غاړه لري چې د نبات وده تنظیموي. ورپسې راځو د ریښې سیستم وروسته موږ او تاسې د ریښې جوړښت پیژنو. ریښه چې د خپله یو مشخص یو جوړښت لري چې په هغه کې د ریښې سر راځي یا روټ کیپ دی چې د ریښې د خاورې د زیان رسونې څخه دوی څه کوي ساتي. ورپسې بله برخه چې ده د ودې کولو سیمه ده چې په دې برخه کې د ریښې حجرې په څه کېږي په چټک ډول سره په تیزي سره وده کوي. همدارنګه د جذب برخه ده چې اوبه او مواد د جذب لپاره د ریښې ویښتان په دغه برخه کې ویښتان شتون لري چې مواد په اسانۍ سره کولی شي دوی څه کې جذب کړلای شي. چې دغه کوم هر یو برخه چې ده د دوی د اپیډرمس د پورتنی ساحه چې ده د اپیډرمس په واسطه چې پوښل شوی ده، دوی هر یو خپل ځان ته اساسي دنده ساتي، یعنې د دوی په کومو برخو کې چې نسجونه وجود لري، دغه کوم نسجونه چې دي په دوی کې زایلم او فلویم وجود لري چې د دغو زایلم او فلویم په واسطه کومې اساسي دندې چې دي هغه سرته رسیږي. یعنی د ریښې جوړښت چې دي د نبات په ډول او چاپیریال پورې عموما اړه لري، خو یعنی کوم چاپیریال کې چې دی اوسېږي د هغه په نظر کې نیولو سره د ریښې دغه کوم نبات ریښې چې دي مختلفې دي. چې د غوس مثال موږ وایو د ریښې سره چې د دوی اساسي دنده چې ده د ریښې د حجراتو او د خاورې میخانیکي زیانونو څخه ساتنه ده. همدارنګه ریښه له خاورې څخه د چشکی د لارې جوړولو لپاره مرسته کوي، یعنی د ریښه چې کله په خاورې کې شخ کړل کیږي دغه برخه چې ده د چې لاغښت کېدلو په خاورې کې د داخلېدلو لپاره چشکی لاره برابروي. همدارنګه د ریښې سر چې دی ژر د بدلیدونکو حجرو طبقه پکښې کې شتون لري. ورپسې د وده کولو کومه سیمه چې ده هغه چې د اساسي دندې په دغه برخه کې چې ده په دغه سیمه کې حجرې په چټکۍ سره شکي وده کوي او نوي نسجونه تولیدوي چې د ریښې اوږدوالی په دې باندې شکیږي زیاتیږي. همدارنګه د اوږدېدو سیمه ده چې د هغې اساسي دندې حجرې شکیږي په دې برخه کې موږ وایو اوږدېږي او د ریښې اوږدوالی ته وده ورکوي چې ریښه د دې سیمې په مرسته خاورې ته ورژوریږي. همدارنګه د جذب سیمې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو چې مثال دی چې په دې برخه کې دغه د ریښې ویښتان چې دي د دې لامل کېږي چې اوبه او معدني مواد په اسانۍ سره جذب کړلای شي. همدارنګه د نبات لپاره د مغذي موادو د ترلاسه کولو مهمه دنده دوی سرته رسي. همدارنګه بل راځو د بالغو حجراتو سیمه ده چې په دې سیمه کې حجرې خپل ځانګړي جوړښت ترلاسه کوي او د اوبو او موادو لېږد ته چمتو کېږي. ورپسې راځو د کوم ریښې داخلي جوړښت دی. پاغه کې لکه څنګه چې موږ او تاسو ول د اپیډرمس برخه چې دغه د ریشې بهرني طبقه ده او د اوبو او مواد د جذب لومړنۍ برخه شمیرل کیږي. ورپسې د کورټکس برخه ده چې د اپیډرمس لاندې دی پیدا کیږي لیدل کیږي او دی چې د خوړو او اوبو ذخیره کول کې اساسي دنده سرته رسی. همدارنګه د اندوډرمس برخه ده چې اندوډرمس خو موږ وویل اپی چې د سربیرنی او اندو چې د داخلي برخه معنا ورکوي چې دا چې د کورټیکس داخلي طبقه ده او د موادو انتخابي لیږد لپاره خان جوړوي. همدارنګه د واسکولر بندل دی چې د ریشې تر ټولو داخلي برخه ده. په دې برخه کې زایلم او فلویم قرار لري چې زایلم چې دی هغه د اوبو مدني موادو د ریشې په واسطه چې جذبې او د نباتو نورو برخو ته لیږدول کیږي. همدارنګه د فلویم چې به دی هغه په نبات په مثال د پاڼې په برخه کې چې کومه شیره چمتو شوې یا ماده شوې هغه را اخلي د نبات څخه او ریشې او نور برخو ته چې کی فلویم رسوي چې دغه فلویم دغه انتقالي انسان چې دا موږ ویلي و خپل نباتات په دوه ډول وچې وي وی آی وی نباتات و یوه غیر وی آی وی انتقالي وی آی نباتات و یعنی کوم وی آی نباتات چې دی هو خپل په ځان کې انتقالي انساج لري چې د خواړه چې دی په یو برخه کې چمتو سي او د هغه څخه و نور برخه ته ولېږدول سي. مګر غیر ویایي نباتات یا غیر انتقالي نباتات چې دی په هغوی کې زایلم او فلویم انساج وجود نه لري تر څو کم مواد یا ماده کې یا د یوې برخه څخه جذبېږي هغه و نور برخه ته هم ولېږدوي. ورپسې راځو د ریشې ډولونه. ریشه چې دی لکه څنګه چې موږ وویل د شکل له مخې دی مختلف جوړښتونه لري چې عمومي موږ په درو برخو ویشو چې نیغ ریشې دی یا هم ټاپ روټس دی چې دا عموما لکه څنګه چې د نامسخه معلومیږي په دې کې کم فرعي ریشې چې دی هغه لږ دی او هغه اصلي ریشه چې ده هغه واضح پکې کې معلومیږي او دوی چې دی دغه ریشې چې دی کولای شي د ځمکې لاندینۍ او برخې ته و اوبو ته چې وکي ځان ورسي. عموما په دې کې دوه مشي مې یا دوه پلین نباتات معمولا د رقم ریشه لري. ورپسې خبرې ریشې دي چې فبرس روټس دي چې عموما د دې کم ریشې چې په دې کې د اصلي ریشې او فرعي ریشې ترمنځ فرق کول ډیر سخت دي ځکه د دې فرعي ریشې چې ډیر زیات دي او تر ډیرو برخو د خاورې تر ډیرو برخو پرې ځان رسولې دي او د خاورې سره ډېر نږدې اړیکه لري. په دې سر دې کولای شي په اسانۍ څخه د خاورې څخه کوم مدني مواد چې دي جذب کړي چې په دې کې یو مشمې یا یو پلې نباتات عموما دغه ډول ریشې لري. ورپسې راځو غدایي ریشې دي. غدایي ریشې چې دي خپل د دې کولای شي مواد په اسانۍ سره زیرمه کې او دوی عموما په دوه ډول دي. یو چې دي نیغ ریشې لري او بل یې خپلې ریشې لري. کوم چې خپلې ریشې لري په هغه کې مثال د باقلی فامیل لکه نخود دغه رقم ځینی نور حبوبات چې دي په دې کې شامل دي. ورپسې نیغ یا مستقیم ریشې چې دي په هغه کې موږ وایو چې غوندر دي ټیپر او نور دغه ټول نباتات چې دي هغه به د غدایي ریشو په مستقیم ریشو کې شامل دي. ورپسې راځو د ریشې فشار ته. ریشې چې د فشارې موږ وایو هغه ځواک دی چې د ریشې حجرې د اوبو د جذب او لیش په ترڅ کې تولیدوي او دا فشار چې دی د اوبو د خاور څخه د ریشې د واسکولر سیستم یا زایلم ته د انتقال لپاره کار کوي او د نبات په ساقه کې اوبه پورته شي کې لیږدوي. د ریشې فشار چې دی هغه د تولید میکانیزم په داسې ډول سره دی چې موږ وایو لمړی راځي په هغه کې د اوبو جذب راځي یعنی ریشې چې د اوسموسس د پروسې لاري خاور څخه اوبه جذبوي. په خاور کې لوړ اوبو غلظت اوبو د جذب چټکتیا زیاتوي. ورپسې د مدني موادو انتقال دي. ریشې چې د مدني مواد په فعال ډول له خاور څخه د حجراتو په داخلي برخه کې چې کوي راټولوي ورسته دغه د اوبو د داخلو د شي سبب کیږي ځکه چې د محلول غلظت پر شکې زیاتیږي. بیا هایدروسټاتیک فشار دی. اوبه چې د داخلي دول عمل په زایلم کې فشار رامنځته کیږي چې د ریشې فشار بدل کیږي او دا فشار چې دی د اوبو پورته لیشت پیلوي او په ځانګړي توګه د شپې یا د کم تارو په شرایطو کې دی چې کیږي خپل دنده سرته رسیم. ورپسې د ریشې فشار ځانګړتیا موږ تاسو وایو دی چې دی دغه د اوبو پورته لیږد لپاره یو ابتدایي ځواک دی، په ځانګړي توګه کله چې د بخاري تعرق کچه چیږي وي کموي، او د ریښې فشار چې دی په موږ وایو د دې د ګټیشن په مرسته، مثال دی دنده سرته رسوي چې د اوبو څاڅکي د پاڼو له څنډو څخه د وتلو لامل ګرځي. تاسې به ډېری وخت پل کله چې سهار ویښېږي د پاڼو پر مخ باندې به د اوبو څاڅکي مو لیدلی اوسي. ورپسې د ریښې فشار چې دی هغه موږ وایو اهمیت لري، دوی چې د اوبو او منرالونو لیږ، د اوبو لیږ چټکتیا، همدارنګه د خاورې موادو جذب کې مهم او اساسي رول لوبوي. د ریښې د فشار وروسته موږ تاسې په نباتاتو کې د اوبو حرکت وایو. په نباتاتو کې د اوبو حرکت یو پیچلی او مهم میکانیزم دی چې په څو پړاوونو کې دی سرته رسیږي، او دا پروسه چې د نبات د تغذیې، ودې او فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره ډېر ضروري او اړین دی. په دې کې چې کوم پړاوونه دي هغه موږ او تاسې وایو. لومړی راځو لومړني پړاو ته چې په دې کې د اوبو جذب عموما سرته رسیږي. په دا پړاو کې چې دی په ریښو کې د اوږدولو سیمې او د جذب سیمې چې دي د هغو له لارې ترسره کیږي، او عموما د چې دي په دې سرته رسیږي. اولی چې راځي د اوسموسس پروسه ده چې د اوبو حرکت د خاورې څخه د ریښې حجرات ته د اوسموسس له لارې ترسره کیږي، او په خاورې کې د اوبو لوړ غلظت د ریښې حجرات ته د اوبو جریان هڅوي. ورپسې ریښې دغه کم ریشتان چې دي، یا ریښې ته ورته ویشتان ته ورته کم ریښې چې دي، هغه د ریښې د جذب د کې پراخول لپاره مرسته کوي، او اوبه او معدني مواد د ریښې دغه ویښته ډول ریښو له لارې داخل و حجراتو ته چکیږي ننوځي. ورپسې دویم پړاو دی چې د اوبو د حرکت د ریښې څخه زایلم ته دی، او په دې پړاو کې اوبه د ریښې د مختلفو نسجونو له لارې د زایلم نسج ته لیږدول کیږي چې دې کې اساسي دندې سرته رسیږي. ورپسې دریم پړاو دی چې په دې کې موږ وایو د اوبو حرکت د زایلم له لارې ساقې او پاڼې ته سرته رسیږي. په دې پړاو کې چې دی عموما اوبه د زایلم له لارې د زایلم کوم انتقالي انساج چې دی د هغو له لارې د نبات و نورو برخو ته انتقالیږي. دا و د دې کوم پړاوونه چې دی چې خپل د اوبو د حرکت په دغه کې سرته رسی. ورپسې راځو ساتونکي حجرې او تعرق موږ پیژنو. ساتونکي حجرې او تعرق څه مطلب چې دی؟ ساتونکي حجرې چې دی دا ځانګړي حجرې دي چې موږ وایو چې دی چې دی د روزنې پرانستل او د مثال دغه ستوماتا د برخې د پرانستلو او بندیدلو څخه باس کوي، او دا نباتات په پاڼو، ساقو او ځینو نورو برخو کې د اپیډرمس په طبقه کې شتون لري. دوی شری خپل ځان ته یو خاص جوړښت لري چې په هغه جوړښت کې د حجرو مثال حجرې شکل چې دی ډېر وخت د لوبیا په څیر وي، او دا برخه چې د خپل پزان کې کلوروفیل لرونکې ده، همدارنګه حجروي دیوال لري، او دوی چې اساسي دندې سرته رسي هغه د دغه ستوماتا د بند کېدلو او خلاصېدلو دنده ده، او د تعرق او د غازونو د تبادلې په پروسه کې مهم رول لوبوي. ورپسې تعرق دی، تعرق موږ او تاسې وایي چې تعرق هغه پروسه ده چې د پاڼو، ساقو او نورو برخو له ستوماتا څخه د اوبو بخارات بهر ته باسي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه
طارق وزیر میلمه دی، دی د خوست دی، هم لیکوال دی، هم مدني فعال. وزیر صاحب، که لراډیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار لواره ممکن د ازادي راډیو اوریدونکو کې فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ورسره دی، هم داسې که نه دی؟ کورنۍ تخلص دی
نه، دا خو د کورنۍ تخلص دی، د قوم دی، نو ما بهتره وګڼله چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کړم. کنې تر یوه د قومي تخلصونو سره خپله ډېر جوړم نه یم، که نه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره، خپل فکر سره، خپل راتلونکي سره مناسب غني، نو هغه سی بس وي. خو زیر وخت بیا کله کله ځین انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته، نو یو څه هغه متفاوت والی پکې شته. نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پیژندنې پر ځای فکر کوم نور تخلصونو ته درته ښه کار شو.
که تعلیم تراشم د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپل خوښه وه چې ولوست که ورته کامیاب شوي؟
نه، ما خو شوق الاوله له ارواپوهنې سره و. زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو. نه پوهېږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحته یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو. مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره یې کوي. او کله چې هغه شاید ته په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دی نه خوښېږي او پرې لګیا یې، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د ژوند د بې خوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پکې وکړم. خو د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه، یعنی ځان مې چې په څومره مسایلو کې ولید، نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. هغه د بودیزم په دین کې یو اصطلاح ده، دوی دا د ډرما خبره کوي. چې هر څوک باید خپله ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف ځي، دا خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول به نه کېږي. نو ما ته خپله ډرما ارواپوهنه ښکاره شوه چې مثلا د یو چارو ونې ستونزې ور حل کړم، له خلکو سره خبرې وکړم، یا په همدې برخه کې تدریس وکړم. نو ځکه د هغې زده کوونکی هم او کنکور کې هم ما 15 واړه انتخابونه د ارواپوهنې کړي وو، لکه بل پوهنتون نیولي، بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ، په ټولو کې هغه بخت پایدار و. هغه اول انتخاب چې د کابل پوهنتون و هغې ته کامیاب شو. دریم سمستر روان،
دریم سمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسېدلې ده، نو د پښیمانۍ قصه لا معلومه نه ده کنه؟ او لیکن څه فکر کوي، پښیمانه به نه شي؟
نه نه، فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم، ځکه دا خو داسته چې دغه د مسلک انتخاب خاصتاً د تعلیم په برخه کې دا د ټول ژوند مسله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي، کنه ډېر باید انسان دقیق وي. ځکه چې یو پنځه لولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخ یې، ټول عمر په همدې کې کار کوي، لکه نن د واده په څیر دی. اوس مثلا د واده انتخاب کوي، خو یو شپیتاو یا کال دی، له یو کس سره یې تیروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده. نو ما خپل ډېر فکر کوم، مخکې له مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل. مثلا زه خو چې ځان وازمایم، کولای شم، نه شم کولای، سر مې ورکې خلاصېږي، نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شای زیانمن دی. خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې، زه فکر کوم چې ارواپوهنه ډېره ښه لوستلی شم. او بله دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم دغه ارواپوهنه چې ده، له ادبیاتو ډېره نره لرې کېږي. په انجینرۍ ته ځم، له ادبیاتو ډېر لرې کېږم. ولې ارواپوهنه خپله زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډېره اړیکه لري، او هغه ته موږ کولی شو چې په ادبیاتو کې ارواپوهنیزې څېړنې وکړو. یعنې خپله د ادبیات د یوه انسان د ذهن، د احساس، د اروا، د عواطف او د احساساتو بیان دی. نو کېږي، لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي. موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شی بالکل پیدا کړو، او دا بیخي ډېر دی. یا مثلا د یو فلسفي، د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي، څومره ترې ځورېږي. اوس پوهه خو لازم هم ده، خو ولې یو زور هم دی. د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي، مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبرې، دا موږ بیخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو، موندلی شو. او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت کې رواني حالت شی وي، او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو. نو نور ډېر شیان موږ پرې موندلی شو. زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي، نو هغه د یوې روپانیزې لیکنې سره چې ملګری کوم، نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي. نو که بیا تشریح هم وشي، دا لا خوندور کېږي. نو زه فکر کوم روپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي، او ور باندې نه پښیمانه کېږم. او کری سهانی به ما فکر کړی و، زه فکر کوم چې ډېره ښه ده، ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی. او بل هغه خلک چې په دې برخه کې په لری یا لوستي د لغوي سره مې مشوره کړی ده. نو دلته کم هم ده دا شی چې کم وي د ارزښت خپل نور هم زیات وي، کله یو نیم شی ډېر هم شي هغه ارزښت راکمیږي. نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر ده.
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن بي ممکن دی، چې زموږ په ګران هیواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زکوونکي چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي. څرنګه همداسې نه ده، یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه؟
او نه نه، زه خو بیا دلته نه کافي کېږم. هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شی همدی ولید دی او چا ګیډه نشي ورمړولی، شاعر باید کار وکړي، یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر. نو که موږ فقط ذوق پالو، ذوق بیا یو څه هغه دی که پام استلای وای د مړی ګیډې خبرې هم دي، اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لري دا هم ممکن نه ده. اول خو هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي. نو کاري ساید په پام کې نیول ډیر لازم دي. او کله کله داسې کیږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي، دا ممکنه ده، ښه خبره ده. او که پام دې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي. نو په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساید ډیر ده، او خاصا اوس د نوي ټکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي. ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي ولې نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلون کې دي. نو هر څوک چې هره پوهنځی انتخابوي او غواړي چې بیا پام دې کې کار وکړي کاري ساحه باید وسنجوي. هغه راتلونکي کې څومره ملي ګټه ترې لاسته راوړلی شي، هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي، کنه د هیواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي، سویا په نظر کې ونیسي، حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي. که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري په نورو هیوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویا ته ځان د برابرولو هڅه وکړي، بیا انسان نه بیکاره کېږي.
کراشم لیکوالي ته څه شي لیکوالي ته هڅولی یاست؟
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی او وبې هغه د شاګردانو په صف کې راشم. خو ځینې شیان د انسان هغه دام کوي هم ذوق دی کنه. زه دغه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم، سره له دې چې مسئله مې ستونزې هم یو اقتصادي ډول هم هیڅ اړتیا ورته نه لرم او د ژوند ډېر کم اقتصادي اړتیاوې مې هم نشي پوره کولی. او خوښیږي مې چې یو چاته څه وښیو، څه مزدوي له یو چا سره څه وکړو، حتی که یو کس هم زموږ په وجه ژوند کې بدلون راځي او خلاري ترهبري کېږي، دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی. نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده، یو ذوق دی، لوستل ډېر کوم. نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم. یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي، د خپل ځوانۍ وخت ورکوي، د خپل کار وخت ورکوي، خپل وېښتان ور باندې سپینوي، نو زه هم همدا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم، ډېر لوستل وکړم، یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي، یو څوک ګټه ترې واخلي. او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتي چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي، همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړه. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړه؟ خو هغه خبره ده چې کله کله انسان د خپلې خبرې چې وکړي زړه را تش کې دغه یو ډول سکون ورکي. خو ممکن تر ډیره په ادبیاتو کې اوسېږي، په می برخه کې هم تر یوه صدقو کې. نو زه وایم چې یو چاته مخیر رسیږي د لیکلو له لارې، دا ډیره ښه ده. او بل ژبه راته ډیر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د اروپا په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میاد کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. نو که زه وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم، نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپل وس په اندازه. نو د راتلونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسیدلی وي چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم اینشټاین ویلي وو چې کله چې تا ته یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي، د خبرې د زړه تلویږي، او که په یو مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصا د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرې، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوئ د ژوند، اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوئ، جن کسان پری باور دی و یو شی تر لوستلو په تدریس کول کې ډیر زده کیږي که دقت ترته وکړي ډیر څه خپل نه زده کوي
دا بالکل زبیخی ور سره موافق یم دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه په بخی ډیریږي او د دې څو لته لري ځینې ملګری پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي خپل تجربه دا ده وای کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي مینه وځه وکله می تدریس کړه اوس می انګلیسی ډیره ښه ده یو ویل ته دا د موضوعات ته تکراریږي مثلا یو موضوع په اوس ټولګي کې تلولې بلورځي په بل کې تلولې مثلا دا کال دی کتاب ولست کال ته بیر تلولې یو خبره ده دوم خبره ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تابان لټون ته ضرورت لري چې اوس ول ویلې ځان آماده کړی او دریم خبره ده چې کله ته یو سل ولې امغه لکه ته چې مخ کیږي چې د نړۍ خلک کوي په پانځین خبرې نو تابان دوی کاری سره ورته ګوري که یو ارزښت درته پیدا کړی دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څه ولولي مثلا ته یو څه ولولي او په دې انګیزه ولولي چې یو چاته خیم یو څوک چې غرام زبای دور باندې پوي کم نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي نو هغه د کړهغه په چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري یعنی د استادۍ په خوده اندازه ده
مخکې د لیکوالي خبره کوله ک هغه موضوع ته بیرته ورګرسم څه لیکي وزیر صاحب
فلحال خو زه مصروفیتونه مې خي ډېر وي ځکه په انګلیسي برخه کې ډېر کار روان کړی دی او زما خپل ډېر نیته ده چې د انګلیسي هغه حالت تور سم چې زه وکړای شم نړیوال علمي اثر راوښ بړم او تر ټولو لوی هدف مې په دې کې دی چې زما د انګلیسي هغه سویه ته برابر کړم راځم تر وخت باندې چې کنه به وشي خو څه لګیا یو د هدف پر اقدام نه زه هم دا هڅه کوم چې اوس اروپانه ته وخت ورکم او ارڅ چې په روانه کې کشباړه وي یو څه په خپل لیکل شول هغه ولیکونو تمرکز ټول په روانه کوم
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاز ده نشي لیکن کې یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې به تر زده کولای شي او هم د دې خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شای ولې نو د سورزي ترمنځ ناراضي چې ته پیغه کې هغه شای ونه ولې یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړي
د ډېر ښه باور دی خپل اروپایان په دې باور دي چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی یو کار کیفیت مهم دی کیمیت نه مثلا کته وای ز بورس کله ساته انګلیسي تا ورکوم هغه د بورس ورک دریم اورز بیا لیکيږي بیا ځان ته باندې لټوي یو ساته وک خو په ډیسپلین او نظم د ژوند نظم ډیر علی نظر دی او دا باید تطبیق شي انګلیسي خو ز کورس کې ولما ځکه کورس به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک دیو چاته رهبرۍ لاندې وي خاصه د ژبو په زده کړه کې دا ډیر علی میتود دی نو دوه ساته کورس وی هغه د مسلم څنګه خو سره غلی د ښه د کیفیت هم ډیر لوړ دی علی دی لږه سره څنګه د کورس یا پانتون نو په ځای سره چلولو باید سان ډیر تمرکز په خپل وکړي او زه فکر کوم د ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده لو استادانو هم هتا دا ډیر علی خبره ده اوس ډیر خزه مې هم سیدای چې انسان خپل زده کړه وکړي نو زه د غزین هم ډیر آماده هم سهار وختي چې ما د انګلیسي برخه درسونه دي کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم د ویژه بیس د کول لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شپه زده په ډیر کې ویژه بیس د کول هم ډیر مشکل تعریفونه ویژه بیس د کول ده کنه ده د طبيعي ځ شي لکه څنګه ورو مخ خپل مرانه ژبه زده ده نو څه خبره زه په خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي نو کله چې ته موین وخت دیني کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټي مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره خیر دا به سبا دوا وري به وایم دوا درس به یو ور وایم کله چې به ورځ را روانه د ټول به په یو ځای ولولم په دې کار ته وخت معلوم وي درس د وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر به تر نظر ده
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب کې مثال خو سپوږ ډیر برخه استفاده ورنه کولای شو مثلا خو خاصه د ځواني طبقه له سوشل میډیا سره وي او تبانه غدي پوته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خاطر نو خدای دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې امده پر زمينه مساعده کیږي یوټیوب ته هم زه انګلیسي په مخه درشي، که ټیک ټاک ته هم زه په مخه درشي. یو نظر مې ولوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي، که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 200 دا وخت پرته ما ټاکئ، یو څه وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سرو کار ملا مغه ژبه سره شي. مثلا فکر ما په مغه ژبه کې وکړه، یو مطالعه کوي هغه هم په هغې کې وکړه، یو څه اوري هغه هم وکړه، مثلا نور چا سره خبرې کوي د هغې لپاره هم زمینه درته مساعده کړم. نو زه له څو شیانو استفاده کوم. یو خو همدا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي، داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساعت هم ورسره تېرېږي، پام هم دې هم درغلته وي، اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي، نو هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره ښایسته کېږي. یو شی دا دی. دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم، دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره. څوک وګواړي مسلسل تعقیب کړي د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولی شي چې پکې زده کړي. او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې ته د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپله ژبه تمرین کړي، هر ژبه چې ته زده کوې دا ډېره ښه لاره ده. چټ جی پی ټي بهترین لاره ده، په هره برخه کې ته کولی شي ورسره خبرې وکړي، الوکه بیرته خپل ارڅ د لیکلې دی پلیس لای کړې غلطۍ درکړي، ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخه افشن ده. نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی. او زه فکر کوم تر ټولو بهترین لارې بیا فلم کتل دي. څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره هغه ژبه ترز د کولای شو، کاملاً طبيعي. او د ژبې د زده کول لپاره غوره لاره طبيعي ده. ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم، او زه په تیر زمانه کې غږیږم، د تیر زمانه سټراکچر ځان تر اورم، بیا دې ور دویم حالت اشته ډیر سختي دي. انسان د ژبې دراونې د فلوئنسي مخه نیسي، ولیک طبيعي ده کوم زه پښتو کې خبرې کوم، زما ګرامر ته فکر نه دی، خو لکه ګرامر په ژبه کې حال دی، طبيعي ده. نو دا دغه بهترین لار ده چې فلم یا سریال زده کو. او کله چې ژبه زده کو ښه خبره ده چې د امغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو. مثلا ما پښتو زده کړې، د پښتو لویونکو سره مې ژوند کړی، په ګوس ما ته موقع نه زمينه نه مساعدېږي چې زه له امریکایانو سره، له اروپایانو سره، هغه سره چې انګلیسي مورانه ژبه د خبرې وکم، دا زمينه راته مساعده دي. یو فلم خپل یو ژوند دی، هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده، هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسول شي. زه دغه د پانتون لپاره مې دری ته ضرورت لرو، فارسی باید ما زده کړی وای. نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال و دا مې تعقیب اورم. اول ورځ کې چې ورته کې نسمه هغه پیرنی و، هیڅ مې سر ور باندې نه خلاصې دي چې څه دي، خو یو څه مقاومت مې کوم. وروسته تر یو دوه میاشتو کتل وروسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم. هغه چې کله پانتون ته ملاړم، خبره دا و چې اکثره محصلین چې پښتنو له نورو ولایتونو راغلي وو، کسان د پښتنو شمېر په ډېر کم او محدود و، مثلا سره 50 د نورو قومونو یو 15 پښتنې وي. نو بیا به هغوی محصلین ډېر تنګ و له ژبې سره، او نه به زده کړي، ولې زه له ستونزو سره مخ نه شوم، ځکه هغه تجربه راته معلومه. نو چې کله فارسی زده کېدلی شي، داسې ډېر ځوانان پېژنم چې هېڅ هېواد هم نه لري، یواته دوی له فلم اردو زده کړي ده، نو انګلیسي هم ترې زده کېدلی شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي. خو اوله کې یو څه مقاومت غواړي، کله انسان نه پوهېږي ژبه باندې، نو بیا هغه کتلې هم خوند نه کوي. خو تر میاشتې دوه میاشتو پورې یو څه ګوري، بیا ډېره اسانه ده.
وزیر صاحب، د مدني فعالیت موضوع ته راشم. عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه، نو ته د ستونزې برخه. او دا وایي نه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز ده. نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ؟
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږم چې یو چا ته خیر رسېږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چا ته تجویزو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسېږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چا ته د خیر ورسېږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او ډېر زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو، دا دی په هند کې کوم کس وو ډېر زیات مالدار وو، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه، موقته به وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي، کورسه بیا په کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان مایوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. وای ما ورته واخیستله او وای چې کله را روان شوم نو د یو ماشوم له کور نه غیږه ګاډه کړه وای راته وای چې ته د مخ را واړه چې زه دې وپېژنم او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وای دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ شیم دومره خوشحالي رانه کړه او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم، همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله هم په دې باور یم زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی، یا خو وخت راته پاتې دی ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي نو یو څه به وکړي. نو لا د مسئله یو د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو، نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق په موږ سمو چې ورس کېږي. زه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی. هر څه که مادیاتو راڅخه وو نو دغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي. معنویات ته باید ارزښت ورکړي.
همدا د معنویاتو پورې وایي غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي. دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي.
مدني فعالیتونه خو بار برخه کې چې ضرورت شي وي، خو یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وینو کله شي ډېر یو څور څخه لري هم او سیګو خو ډېر راته مداوي زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډېر هم کړی وو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی نو په مغه خپل برخه کې مخ کیږي. یو کس کولای نشي چې ډېر ته مخ کی کنه، یو شایي چې پر ونی ول شي مخ کار ورته وشي ډېر ښه ده. نو موږ دې اڅه کې زم څو نور ملګری دي چې تر ډېره هر سیمه ته کتاب ورسو. د خوستو وو شپګول سوړی ته مرکز کې، یعنی وو کتابتونونه مدلته پرانیستي دي. ما کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي. اورم په دې اڅه کې چې نور هم را پیدا کړو خوست دول سوړی ته ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعه په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، کنه پکې کار کولای شي، ډېرې ستونزې هم نشته پکې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېر هڅه مدوي چې پکې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې ویته له فعالیت وروسته بیا ورغلې؟
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډېره اواله خسته. نو هغه ځوانان ورته بېخي ډېر خوشحاله دي او دا د قبایلو یوه لیسا ده. نو دغه محصلین په زده کوونکي ډېر ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډېر ښه کاري دا کړی و چې په خپل د لیسې ادارې ورته ډېر خو خوندور ځای برابر کړی دی، ډېر عالي دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې. یا مسخلو کې وخت وانه بیا په هغه ورځو کې چې ملګری اول واخیست کشمیر هم معلومات سره خلک کتابونه وړل. نو اتوانی پښتنه کوو یا ساعت ساتو اوسه ما څخه کوچنی را پیدا کړی چې بل ورسره هم
زما مطلب دا مخ ته سو هغه ده هندی مثال ورکو کله چې کتابخانه ته ورشي چې دا تعلق خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي؟ یعنی د سیت احساس کرا ته بیان کی؟
احساس ډیر زیات د خوشحالي وی. په داسې یو ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي، یعنی 30 میلیونه ټولنه ده، 30 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي. دا فکر کوم د بخته په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیره لې شو. کوم ملت چې خوښار ونه وسیږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لوړ نشي، دا خلک اصلا مخکې نشي تللی. دا بیرته نور لپاره وسله وی، یعنی د نورو د استفادې خلک وي. نو کله په داسې یو ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي هم نه، یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسو ورکولو ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي، خو کله هم ته د یو چا ته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات آرامه احساس کوي، ځکه دا یو ډېر بنیادي شاید دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي. یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته 10,000 تر 50,000 تر 1,00,000 پورې کتابونه خرڅي. نو په هغه هڅه کې چې کله بیا یو معمولي بدلون هم ویني، یو څوک سره برکت یو کتاب لولي، نو دا ډېر د آرامۍ احساس وي، د انرژۍ احساس وي د راتلونکي لپاره.
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کوي؟ څه ډول احساس؟
مخکې مې خبر وکړ یو څه ذهن نرم او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور هم هڅه وکړم، او کله چې یو څه وکړي او بیا یې لور کړي دا وخت هم انسان یو ښه ذهني آرامۍ ته رسیږي، د راتلونکي لپاره یوه هیله مندي ترلاسه کوي. کله بیا ته په یو برخه کې هڅه کوي پایله ونه لري، نو انسان نه لیوی چې خو دا نتیجه نه ورکې هغه د خوشاله خبر شي بیا چې زای چاله راو هم قدر یې شاز ده اور وسه ز توري خلمونه نو شکر دې په دې برخه کې دا احساس سره ډیر نه مخ کیږي کنه خلک الولی هغه قدر یې کوي
بس توري دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان